د مازیګر څلور بجې شوې. احمد چبر یم، دا سدي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي. پاکستانی ترهګرو ته مو د هند صدر اعظم له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي. خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان عارف نوری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې اوختی دي.
او د مشکې په کله کې د وسوالو پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې اووه تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالد په نامه یادېده، په غزني کې د وسوالو مخالفینو مدافعي فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده.
دا غزنی د والی ویاند وی په دې برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا پېښه تاییدوي، خو وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرا تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن. همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید.
نوموړي ویل سکال په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله شاوخوا 150,000 کسان له خپل سیمو بېځای شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د نوي ډیلي تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلی مودي نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل دی وایي زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډېره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړئ. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخت دریسي ډلې چې د پرونۍ حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونۍ انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او د هند له حکومت او ول سره خپل خواخوږي شریکه کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي. هغه دا خبره د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه. د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د یو لوی کانفرنس کوربه و چې بحث یې په ایران او منځني ختیځو. پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په ګواښونو سترګې نه دي پټې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د اکثر لانجو جرړې ایران وبله.
We think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
They way mung fikr ko har paisa chi Iran ta warasigi akhir ba da Qasim Suleimani plus warshi aw pa shararat be walagwi Qasim Suleimani de Iran de sipahi pasdaran de Quds dale mashr de chi po Suria ke gan Afghanan ham de Fatimin pa chowkat ke jang ta astawlidi د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د رژیم د چلن بدلیدل غواړي او په دې پوهیږي چې د ایران خلک دا کار ډیر ښه کولای شي. او د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تېره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د تېرې جنوري میاشت په 14 نیټه د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وژلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وژل چې د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
د افغانستان ولسمشر رشتون سولی ته در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګند کړي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے اوبو پر ذخیرو او بندونو کار روان دے.
دا نوې پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی, په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې, خپل کویان به بهتره دغسې چینې به را زرغونې شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی وو او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبر شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 1.5 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي پښپګويشتمه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغه سي یووالي ته اړتیا ده.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید,
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یو لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بللې ده. شوروي پوځونه له سباند 9 کلونو وروسته د 1983 لمریز کال د دلوي په 26 له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوري ریاست پارک کې جوړه شوې وه, حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا یې پر باطل د حق بریا وباله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسې او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نه شي.
هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته هیڅ پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو لخکیلو اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کوم کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغو چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وویل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
توقع ما از سیاسیون یک کشور است که
د هیواد له سیاستوالو مې هیله ده کوم څه چې زموږ تر منځ ګډ دي پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو، او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو، او انشاءالله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمېر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلي دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمېر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سا کالی منگا دا کرنی وزارت دا انکشافی بودی جی پا مت بانده 1500 متر مکابه چه دیم پا چلور ولسوالیو که جور کرده ده چه دیره برخی پا دنگام ولسوالی که ده، چون که تاسو دنگام معلومه ده چه دا طبی منابی و دا پلاوی و دیر استراتیجی که ولسوالی ده و دا دیر وزا پل شوا دیر وچکالی آلتا موجوده و
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چکبندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چکډیمو پورې محدود نه دی. په کومو ساحو کې چې موږ چکډیبونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضې ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو د هغې سره سره موږ نهالشانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکوو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عملته نهالشانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره تر دغسې چینی به راغونې شي، دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي، او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوای سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او باغونه لمنځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښتي بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دینه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وي، بالکل فصلونه ختم شلو، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې لپاره کوم بندونه چې نه وو چې سیلاب براله ځمکه به وړلې، دا به فصلونه به ختمول، باغونه به وړل، کورونه به ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي او د ټیمونه جوړ شي دا هم ډېر ښه اثر کوي. دغه پروګرامونه وشي ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کېږي. دې سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي.
سکه د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چې ډېر غوښتنه کړې ده، یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بېساري ډول کمه شوي چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمیسونه لولو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدمتونو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسېدونکي بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبري اعلان ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13 اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره د کپیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري، نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 50% خلک لاسرسی لري او پاتې د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د عامې روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړي چې تاسو کار پر وکړي، موږ ته هغه صاحب په ګوته کوي چې ایجام ده سی مرکز د ایجاک.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدمتونو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هماغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره شوي چې ښیي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه سوې ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې 13% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو، خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي د ګزړن ناروغۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زاجی راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړن مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علماو درو چې خلک ته آگاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگانه دی اگوی آگاشی ترسو چی یو موشم لی وکسین نپاتی نیشی.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزند د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپله واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټیټي واکسین دی، شرې واکسین دی او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیونه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګذر ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې سره به جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شای سیدی روا بللی دی او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلی معافیت ادارې سره پر رضاکار ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګذر ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنګانه ماشومان نه یغی کیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټری له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقې د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تېره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 15 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند سر اعظم نریندر مودی گواش کرده ده چه پا جمعه و کشمیر که به دورستی ترورستی برید غچ و اخلی. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برید غندلی دی او د هند له حکومت او خلکو سره یې همرازي څرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځان وژونکي برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختری زړلی چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوې ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکي برید په سخت ټکو غندلی دی او ګواښې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوې ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
مې آتکی سنگټنو کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وای زغوانم تورستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لوی ختم وکړی ده، لوی بای بای پریکړي،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخدریزي ډلې چې د پرونی حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونی ځان وژونکي حمله کې 44 سرتیري وشل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت، ولس او د دې برید د قربانی شوو سرتیرو له کورنیو سره خپله خواخوږي او غمرازي څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند ترڅنګ ولاړ یو او په جمو او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. ښاغلی عبدالله ویلی دی چې تروریستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامه ول دی.
په راپور کې مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی څرګندونې اوریدې چې هغو ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 40 هندي پولیس ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د روزګان ولایت کې زه عبدالسواد خبره کوم. زموږ ټول کټ شپږ وسلاته سوزر 2000 کس کارګر بیا کار نه استي. زموږ ټول ورودونه راغلي دي. ورودونه ټول موږ کې ولې دي نمبر دوه نه ونه کښې لرو چې ایران ته پاکستان درلار شو چې کنده ته ورس موږ پاسپورټونه نه راکړي نه موږ ته ویزه راکړي چې موږ لاړ شو. دا خبرې نه موږ تعالی په خلاف کوو نه د حکومت په خلاف کوو. دا موږ ټول شخصي خلک دي هېڅ نظر نه پکې لرو په حکومت کې په طالبانو کې. او زموږ سبا چې یو کار کسبي یو شی برابر شي نو د روزګان ولایت کې زه
کلی لطاس من توجه غارو زمونگ ده کلی پلونا او دیوار و تورول لپارا مشنان و تورولی جی دیمونی جندی لار نلرو و سلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت څنګه زنګ در توالی دی نجیب لان میرم. ما د طالبانو څخه دا هیله و ارزو ده چې د خپل حکومت سره نکشي او دا دی پرون دی اعلان کړی دی چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښینی د افغانستان سره خلک دي چې په پاکستان کې کښینی د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوستی دی نه شي. دوی د څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه ایجاتی کرد دنیا تمام شد چه دیگه شوروی لا سپوتی دیگه ایران یا پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ژغ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې اسمس کې لیکي د ماسکو غونډې طالبته اشاره کوي او لیکي که کرزی یا بل څو په منځ کې مخکې شوی وای آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وای. مسافر مقدس د زابل له سیوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقیقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. عبیدالله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانې کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهرین لیکي د زمینی او هوایی دهلیزونو رامنځته کېدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسیونو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي. پاکستان تر ایران بدتر دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده خو داسې سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په پاکستان کې خبرې ګټنه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې اس ام اس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمېر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کېږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک وړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنګ د لارې واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونه شي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایزې همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړې. د غزنی چارواکي وایي پرون دغلته په مقر ولسوالۍ کې پر طالبانو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو وایي چې یوازې دوه کسان یې وژل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له ویزه شویو خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ یې کړی دی چې هند به د دې حملې غچ واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یوه پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنگتن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ته رسیږي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې د انسټیکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یوه حده پر خپل حال پاتې کیږي. د ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه یې احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله.
peace and stability throughout the middle east
دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې و. نو ځکه لښپیتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یو حل لار عمومي مسله ده. چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړ. روښانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې ته ژمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بلاخره د سپاهي پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لا ده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واورېدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیس کې له ټولو غوښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو
یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خو کبیرته د ایران موضوع ته ورشو، له هغه غوښونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل، ځکه ډیری په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگتن د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي. باید ویم چې دا یوه تاریخي پیښه وه، ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لوري د ګواښونو په اړه خبرې وکړې. دا د واشنگتن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپل اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لوري د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مهم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو. غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف د رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو. چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place.
About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
د هغو مخکینیو شرطونو په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلند کې بدلون غواړي. هغه چلند چې تاسو په نظر کې دی، همره د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتی چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنی لري، یعنی کې ایران د سیمه نړۍ او خپل خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نخه به هم پر ځای پاتې نشي. دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپلې غوښتنې مطرح کړي او له خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واورېدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په واسمه پوره ده، څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پیښ نه کړي. د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس خونړۍ حملې وویشت کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پیښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د وارسا له غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟
Yeah, well the Americans had nothing to do with this at all.
دا مسأله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري. خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف با په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمیر اروپایي هیوادونو له استاجو سره ګوري. زه به له دې ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نښه ده چې ښاغلی ظریف او روحانی هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 1.5 کاله پوره شو. د روانې خپرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د یوې غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه ورستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ورستی رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښ چې 1.5 کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخواني شوروي پوځیان په 1979 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر 10 کاله جنگ وروسته په 1989 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروی د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروی وروستی اسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستان ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړ سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زه د نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریال و. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤون کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان اسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور 21 شوروي عسکر په افغانستان که پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان موندنی شدیم، یعنی بو موندیم از اتبادو، او وقت مثال انترنت یا بامین
عبدالله حکیمو فویلی زه پا اعتدا که سترگی پر لاروام که شوروی براو گرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیچ کل از مش حالوا نخست. در پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف پا 1909 میلادی کال که در گلاسنوست یا شفافیت پا نم نوی پالیسی جورک رچی لمخی در افغانستان اشغال رسمن ناسم و بلل شو. خود اسی گرل کیجی چه روسیه در پخوانی قضاوت در بطلولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې یوه طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیرۍ ته نه ده وړاندې سوې. په دې طرحه کې همداراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تعمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن.
د هغه له نظره پخوانی شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسیې تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو له لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او ورېدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونو ته چې د دې اونۍ په ترڅ کې مو ازادي رادیو ته راستولې و، لکه څنګه چې تاسو هم په راپورونو کې اوري، په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندۍ شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده، دا ده چې افغانان ټوله د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک د لیدې چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کړم، څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واورېدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به په ګډه سره واورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه واورو، د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته. ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم. محمد مرحوم یم د خدمت له تاسو ته د ټول سوالي تخر ما دغه مزاب د ټول پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مو پتلا. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نسای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي، او که دغه کومې جرګې چې په کې روان دي الله پاک دغه ټول به خیر تمام کړي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کورکوټی دی ټول پریشانۍ باندې اخته دی، او همدغه مو سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا نه به مړ کېږو. همدارنګه زموږ وطن وران او در به در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله جون خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل دا چې دی بلا تشپې لکه سار چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول شده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کیږي. خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري، خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي. ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسیږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټوله مسلمانان او په هر هیواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبان فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
د روغستان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرض دی چې اولان تاسو خبره پر چې باندې وکړي، خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. دا اولس کاله، دا اتلس کاله د افغانستان خرابې، دا اولس کاله، دا اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو صلح خو د افغانستان کېږي، دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت یې. طالبان وونو ته د افغانستان حکومت زموږ له ارزو ده دا ښه چانس دا چانس ته لاسه مه ورکوي. پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. نو دغه شهیدان او دغه زخمیانو مسؤلیت د چا پر غاړه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
السلام علیکم. دا طالبان کې چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې د نه کینی. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګي ګامدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک کې نه کینی، ولې خپل افغانانو سره نه، ولې اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی؛ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړی و، قانوني سره کینی؛ حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
ولی السلام علیکم، زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولخالد خبرې کوم. ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر لري او تمام سهولي دوی ته فارغ نیت خبرې کیږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې پر نظام جوړ شي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام رنګ کړي؟ خپل د وجود خلي وباسي دا خبره دوی چې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نور د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګران ورونو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې چې څنګه اشرف غني بابا وایي داسې یو جمهور لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغو څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول. موږ یې په هېواد کښې سوله غواړو. که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي، خو دوی وایي شریعت غواړو، که چوکې غواړي نو ولاړ دي چې روسیه به چوکې ورکړي یا به پنجاب چوکې ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کښې دا به ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي، که چوکې غواړي ولاړ دي چې په خارج کښې. دا زموږ یو پیغام دی چې په افغانستان کښې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبالله نومېږم. د طالبان او د حکومت تر مابند کومې سولې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کښې سوله کوو. شوروي زموږ په ملاتا وو انسانان رامړه کړله، او دوی که وایي چې موږ په شوروي کښې سوله کوو، نو چې په کابل کښې دوی سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی، نو باید دوی خپل په مرکز کښې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کښې جوړ کړو، نو دوی حتمن د شوروي ملاتړي دي او د شوروي روزلي دي، شوروي د دوی ملاتړي دي. که نه وي نو راځي چې په افغانستان کښې دي سوله وکړي. که دوی د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي، نو راځي چې دې به هم شریعت پلوي. او که دوی وایي یا زموږ ملت زموږ د شاولا دی، نو په ټاکنو کښې ځان سره شریکي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه تر واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناوو کې کړي دي.
نو موږ پایداره سوله راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کښې سبای ورکړو، په ننګرهار کښې ورکړو، قندهار کښې ورکړو. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو، موږ مسؤول درې در سره نفره په اوربند کښې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس، ځوانان، سپینګیري، ادیبان، مېرمنې دوی سره په بحث رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت، افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی، او موږ ټول پخواني مشران په څو زره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمدشاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلې. موږ خو کوم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه دا ایډیکټنسی. آیا افغانان دا مملکت په وینم نه ده جوړ کړی، په وینم نه ده ساتلی، په وینم نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوا کولی سی چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومنو، د نورو استبداد ومنو. ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زبې تجیلول، دا ټول شرعي دي، په شرعي کې درېدلي سره په ګډه. خبره څه کې ده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درن اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه لاره مو را سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترځای ولسوالۍ د هرورهلو په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی دی، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. من ولایت د سنگین ولسوالۍ یم. له پنځه کاله کېږي چې رامه جوړ شوي یو، د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلې نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومک سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ ټکرانې جوړه کړې وه، ولی من په تذکرانه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ته اوس یا من په تذکره جمې سلوټ کې یا چې هغه معاشره کې ټول مقامات سل دا خواهش دي. صلات و سلام.
خوشحال مرزا د هلمند په درکې ولسوالۍ سره په اریکس کې خواهش مې دا دي د ازادي راډیو خصوصا د هلمند والي همدغه قومندان د ولسمشر باید سڑک سڑک لوڑکی ہے دا باید دا کاروس دا دغه پروژه دا بل پروژه دا بل پروژه دا زمين دا اول قناه دا باید وکړي شي. دا باید ایسو پروژه هیڅ شوک نه وکړي، باید یو توجه توسي. او بل خبره دا ده چې دا د هلمند کې د کوم بند چې دې کار دې دې سي چې څه جوړ باندې وته دي او به راوګرځي تاسو راته کې وسلام به سلام.
زال ادا دین د پلازمن اصل ده په بالو مرغاز اور سوالي ما د پنیر از کلیه ما صاحب ز په دغه شیدایي کې په ماجر آباد کې 200 کور را سره دي. په 200 کور کې صاحب هم فرمول دا حال دي چې دغه ډیر ورځې کې په موږ ورې ده سر پوس نه زو ځا مې ځای نه رسي دي ځا مو څوک نه اور صاحب دا از ملک شنه د ملک شنه تر ځا پر ور 200 کور کې زه یو سر پنا نه لرم په یو سر پنا پرې ده برای ګر شپه کو چې نه اند یا شي دي ټول تر سار پرې دې دا چې چې سار پرې ولار ول و یخت ولار ول کولای شي چې یاترا شي مو
السلام علیکم. دروازګان ولایت گزاد وصالی ز خبره کوم. بدرهار ولایت کې د نیمې روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دروازګان په ولایت کې مخه نیم خبر شو دوی نهسته او په نور ولایت توی کې نیم خبر شو هغه 15 ډالر او کې دا غوته کارټي محصول کې موږ 15 غنی کارټي دا غو د نیمې روپی وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت گزاد وصالی کې دا د نیمې روپی وړاندې نهسته. دا به چې ویل کې دا د افغانستان بیسین شرکت و.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیو فاینل د سره بلین کې هم پاس د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصوم ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي او تاسو ته پوره معلومات دي چې خون کی دا ٹولن معماران جی روزہ دا افغانستان دا حکومت سہا خصوصاً دا پوہن وزارت سہا غوانم چی دا غا خون دی پا تھوپو پا ڈالوی بانی خام اول مان جی او معصول دی ورطا بخفل خبر ٹیم بانی ور کی تا سو دی تر و تازوی نو ٹول افغانستان با دولی دا لاری نا دا دین او دا علم پا واسطہ بانی پلے او ورسی جی و سلام با احترام
وعلیکم سلام درنو دوستانو استاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپل سیمو کې ستونزې لري لا ازادي رادیو سره شریکولای سي ازادي رادیو تر اړوند چارواکو رسوي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.